کړو. اوس مرزو لنډو خبرونو ته او تر هغه وروسته 15 دقیقې بس. ننګرهار کې چارواکي وايي په وروستیو ورختونو او توپانونو کې وڅلويخ کسان وژل شوي او له 300 ډېر ټپيان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډي ولایتونو کڼړ او لغمان کې به سیلابونه 15 کسان وژل او یو بل ټپي دي. بل په لاره د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یو خبرپاڼه کې د رقمو د لوړېدو خبره کړې وه. په خبرپاڼه کې راغلي وو چې د توپانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستې او روغتیا کارکونکو د رسیدو او له نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې وو. په بغلان کې پیو ترافیکی پیښه کې ولس کسان مړه او صدور درشنو ټپیان شوي. د دې ولایت امنیت قمندانې رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1578 ډوله مسافرونکو بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت او میموري اسات وای له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کولای شي. د پاسپورت ریاست او میموري عبدالکریم حسیب نن په خبرې غونډه کې ویل چې یو هفته کې به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم اونۍ کې چې چا ثبتنام کړی په هماغه اونۍ کې به نوبت را رسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به یو هفته خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قنی هم ویلي چې سبا د کابل په دریو برخو دارلمان، قلعه زمان خان او تنګي درخیل کې د پاسپورټونو د ویش څانګې پرانیزي. او په خیبر پختونخوا کې پر یوه امنیتی پوسټي بریټ مرکشوب لړاولې ده. د خیبر پختونخوا په اړه رئیس اسماعیل خان کې نن سهار ته جولش په رسمه پر یوه امنیتی پوسټي په وسلوال بریټ کې دوه سرتیر وژل شوی او شپږنو ټپيان دي. چې چارواکو د نومره خدل په شرط زده لري مشال برخه ته ویلي دي چې بریټ د رئیس اسماعیل خان په کړی شموزو کلیک شوې ده. چارواکو خبره ده دواړو خو ترمنځ له هم جګړه روانه او روانه د دوی بریټګر وژل شوی دي. تر اوسه کومي وسلوالې ډلې د بریټ مسولیت نه دی منلای. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه د پاکستان پوځیانو پر یو نظامی مرکز په بریټ کې ته پوځیان وژلې و. د چارواکو خبره شوې په دغه بریټ کې واویا کسان نور ټپيان شوي و.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې بحث ته خراغلست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعال دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په بریټ کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنې بې خبري خودلې وه، په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډېره تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کابله انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واوریدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځای سرچینه اخلي؟
مننه تکار صاحب، تاسو ته ستاسو درون میل ماته او همدغسې اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې گویا ترهګر ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدیږي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه طالبان حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي عمارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او صاحب فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ، یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوا نه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کیدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب می دادای چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولی دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دادای چې دا د ملګرو ملتونو خپل سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمایزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغسې مسؤولانه دریځ دوی نه نیسي. یعنی زما دا دی چې دغه راپورونه د څو منابعو نه دوی اخلي، د خپل منابعو نه او د نورو منابعو نه، او نور د ملګرو ملتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغسي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تیرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هیوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد دپاره باید طالبان زه فکر کوم دا د دې مسولیت نه لري چې دوی صرف هم دا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسان او وژل په فلاني ځای کې منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه دومره کسان هم ونیوو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د بدل ته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خراغلاس وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو ورستې پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغه پر وړاندې خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسلوالې ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پی دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګ دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زمونږ هدف اسلامي هیوادونه اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي، لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کې، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې همدغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه راسخ صاحب، خراغ لاس خبرونه ته تاسو دې خغلی اتمر خبرې واورې دي. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالی ډلې چې دي، دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لږ تر لږه داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش، او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویل سم، ګوري دغه مش وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو، د دې ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بل خصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بل خصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کړي، او د هغو ته لوی زیانونه یې یا و هم د اتحاد جماهیر شوروي پر روسیا بدل کړل، او هم دغه چې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي لپاره، او د افغانستان جغرافیه په تقریبا د غنیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړی ده، د همدغه عنوان تر چتر لاندې د جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان، دا ټول دغه پدیده، دغه تعریف، دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرح شوی ده، او د غربي نړۍ د آیس آی او د سی آی په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملي باندې مصالحانه د انسانانو د ورژنې او د ترقې او د پرمختګ د مخنیوي لپاره
راسخ سبب که تاسو یو پخوانی سابقه ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنۍ نویو شرایطو کې دا اوس چې مونږ یو دلته په یوشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زغورم تاسو نظر واخلم، ل داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا هغه څه لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډلا فقط او فقط یعنی کدا چې د سلا او د بیرغ لادرسه ماسبه کو د داعش په سلا به موډر رسی وي او بیرغ به د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور، اما هغه کلمه لا اله الا الله محمد، مگر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وشون کوي تباکون کوي په سیمه کې د ناخواله لپاره ډیر په سرعت د ناامنۍ لپاره دا ګروپ شمتو دی. ولی تاسو وګورئ په دې نظامی برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ، یو هوایی، یو زمینی، یو مثلا کشفی، دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسېدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کې دی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه علال کوونکی، تبا کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه سوې ده چې فقط انسان ورته د حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت بلري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي لړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ دپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانه ته باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل بوي قربانم سم وایي د المرخ په دوګو ته نه پټي یو قربانم سم وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او د دغه غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده نه
راسخ سبب کوي. زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دا عملیات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو تر څو دوی په وړاندې وجنګيږي، مګر دا یو سیاسي او استخباراتي معاملې ده. په دغه معاملې کې اصلا دغه رنګ بدلول او سبا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړنو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یعنی طالبان نشي کولی چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش په وړاندې د جهاد اعلان وکړي، مګر وو د دغه پروژې د ځپلو او د همدغه پروژې د تقویت لپاره وي. خو نه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورخت البرې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب. اتمر صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي. فکر کوي چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا لخوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګوري منګه دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځه لس کلونو کې منګه دا په خپلو سترګو ولیده. ګوري اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو ابزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع شو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي. په تونس کې دومره موافق نه شو، البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام یې وسات هغه نه را په دې خوا. دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنې د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د دې غربیانو د دغو هدف دی. بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه او موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغه ډلو کې چې ویل شوی په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، لدې کابل یو هم د پاکستانی طالبانو ډله یا ټي ټي پی یاد شوې ده. د ټي ټي پی په اړه فکر کوي چې ملګری ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپل مستقلی ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځای پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه سوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنې ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا زه ویلی سم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګورې ما د دغه پښتنو بالخصوص د یو سل شل میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیاتو او د اوبو او د فضا نه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوې ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بالخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی اشنا ول. دغه کلمه دوی مروجه کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مخ لګ دي. فرق څه دی چې فقط شعار د دوی مختلف دی، مګر ټي ټي پی چې د کومې وزنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځای ټي ټي پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه ټي ټي پی په کندوز کې مستقیم نیول شوي دي. هغه بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول. حتی د ارک چې نن ورځ کوم توجه شوی اوسه د ریاست جمهوریت په چوکۍ کې چې کوم ځای کې راځي دی هغه یو پنجابي او مګرم ټي ټي پی خلک ول.
مننه. اتمر صاحب تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو، هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونا د نور زینول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوی دی. کنه استاذ وګورئ
په دې کې خو ډیر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږی کې عملیات کوي او انتحاری حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډیر له منطق نه لري نه ښکاري تاسو په نظر؟
د دې ترهګری پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دغه یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. اته زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دي کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیسي او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ، یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو، د سلا، د لوجستیک، د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی هم دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره لري چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب. یو ورسته پوښتنه ل راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنو غوړي چې څه وکي په افغانستان کې د یو نظم دراوستلو لپاره، څه ورته وایست؟
زه خدای یم چې کچېره واقعا طالبان وغوړي چې د افغانستان جغرافیه د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي، او دغه ترهګری تروریستي ډلو ته په لونه نجات پیدا کړي، لار هم دغه چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کړي، او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تحصیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې را سره او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقه پروگرام کې له ازادي رادیو سره ملمنو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقه خبرونه مو تر پای او اوریده.
جانوں میں پیار بھر